مسکو د اوکراین د غلو د صادراتو د مخنیوي لپاره بریدونو ته زور ورکړای دی، او د چهارشنبه په ورځ د دانیوب د سیند پر غاړه د اوکراین مهم بندر په نښه کړ چې لامل یې په نړیواله کچه د خوراکي توکو بیې لوړې شوې. بعد از لغوه شدن موافقتنامه صادرات غله اوکراین، برای اولین بار وزرای زراعت کشورهای اتحادیه اروپا در یک بحث تلاش کردند نرخ غله را برای دهقان کشورهای همجوار اوکراین ثابت حفظ کنند. با اوکراین که روان جګړه او اقلیمی بدلون د امریکا د کرنې سکتور اغیزمن کړی دی. سلامونه او ښه چاره. د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې اونیز خبرونه ته ښه راغلاست. د دې ونې د خبرونې موضوع په اوکراین کې د جګړې لامل په نړۍ کې د غلو دانو د بایول وړې دل دي. زه برېښنا عمر خیلیم. اوکراین کې د تور سمندرګي په سواحلو کې د روسیې د توغندیو لويشتلو وروسته د نړۍ د غنمو بیې په چټکۍ لوړې شوې دي. اوکراینی چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل چې د روسیې بي پيلوټا الوتکو د اوکراین په سویل کې د اوديسا په سیمه کې د بندر تاسیسات زیانمن کړي دي، او بي پيلوټا الوتکو د اوکراین پلازمینه هم په نښه کړي ده. د اوکراین پاوز ویلي چې د روسیې بریټ د غنمو یو لفت زیان رسولای دی، او په ازمیل کې صنعتي او بندري تاسیساتو ته اور اچولای دی. په دې وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د بریدونو لامل شپېته زره تنه غله له منځه تللې او د غلو دانو ګودامونه زیانمن شوي دي. روسیې په داسې حال کې د اوکراین بندري تاسیسات او د غنمو ګودامونه پنه کوي چې ماسکاو تیرونه له هغه تړون څخه ووت چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلو خوندي تیرېدل تضمینوي. روسیې خبرداري ورکړی و چې د اوکراین بندرونو ته تلونکي ټول کښتۍ پنه کوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC اندېښنه ښودلې چې که د تور سمندرګي د غنمو تړون ونه غځیږي، له لوږې سره مخ هیوادونه به له سختو ناورینونو سره مخ شي. د دې تړون له مخې تیر کال د اوکراین 2.5 میلیونه تنه غلې دانې افغانستان، افریقایي هیوادونو او نورو نړیوالو بازارونو ته صادر شوې دي.
له دې وروسته به د تور سمندرګي له لارې د بیړۍ خوندي تګ، کوم چې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ او هیوادونو ته غلجات لیږدوي، نوي تضمین. روسیې د تور سمندرګي د غلجاتو نوښت وروسته لږ وځنداوه چې د خپل هیواد په خوړو او سری باندې د غرب د بندیزونو د تاثیراتو په اړه شکایت وکړ.
هر وخت چې روسیې اړوند د تور سمندرګي د هوکړو برخې عملی شي، روسیه به ډیر ژر د قرارداد عملی کېدو ته ستنه شي.
دا هوکړه تیر کال د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب وشوه څو پر اوکراین د روسیې د جګړې تاثیرات کم کړي.
د نوښت اوکراین د سوایلو څخه د څه باندې 2.5 میلیونه میټریک ټنو خوراکي توکو خوندي لیږ تضمین کړی دی. په سلګونو میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي، او خلک د نړۍ په کچه د ژوند د قیمتونو د کړکېچ سره لاس او ګریوان دي. هغوی به یې قیمت پرې کوي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن هم د روسیې پریکړه وغندله، او وی ویل چې د خوراکي توکو بیې له وړاندې لوړې شوې دي.
موږ به وګورو چې نړیوالو مارکیټونو ته د اوکراین د خوړو د لیږد لپاره نورې کومې لارې پیدا کولای شو. د دې په ګډون چې اوکراین وارد مخه د ریل ګاډو او سړکونو له لارې د توکو لیږد پیل کړی دی، خو د اړتیا وړ مقدار ته په کتو د هغه څه بدیل پیدا کول چې روسیه اوس له خوړو څخه د وسلې په توګه کار اخلي ډیره سخته ده.
د مرسی کور بشری سازمان کارکونکي کاتي فلپس باروسو وای د روسي په دیخلام سره به افریقي هیوادونه چې لوراندې اقليمي بدلونونه اغیزمن کړي زیانمن شي.
دا یوازې غلاجات نه دي چې له اوکراین څخه نه وځي، بلکې سره هم چې په پراخه کچه د خوراکي توکو د تولید لپاره ډیره مهمه ده.
په داسې حال کې چې د لوګي ګواک زیاتیږي، یو بل ډله په متحده ایالاتونو غږ کوي چې د روانو بشري هڅو څخه خپل ملاتړ ډیر کړي.
امریکا باید خپل چې کتابچه راوباسي او ډاډ رامنځته کړي تر څو په هغو هیوادونو کې چې ډیر اړتیا لري په مالي مرستو سره د خلکو ژوند وژغوري.
اوکراینی چارواکو امریکا غږ ته ویلي دي چې د هغوی صادرات به د کرملن په پریکړه ډیر سخت زیانمن شي، خو زیاته کړې ده چې د دغو محصولاتو د ویش لپاره به د نورو لارو چارو د مندلو هڅه وکړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
مسکو رفع نشدن محدودیت ها بر بانک زراعتی روسیه، از سرگیری صادرات سامانالات زراعتی روسیه، رفع محدودیت ها علیه بیمه شرکت های روسی و آزاد کردن دارایی های آن دسته از شرکت های روسی که در بخش صادرات مواد خوراکی و کود کیمیایی کار می کنند را به عنوان علت خروج خود از این توافق مطرح کرده است. مسکو همچنان هشدار داده است که در پاسخ به حملات تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین بر مسکو و شبه جزیره کریمیا اقدامات تلافی جویانه سخت را در نظر دارد.
مقام ها در روسیه اوکراین را با راه اندازی یک حمله تیاره بدون سرنشین بر مسکو متهم کرده و گفتند که یک تیاره در نزدیکی مقر وزارت دفاع روسیه سقوط کرده است. شاروال مسکو گفته است که این تیاره دو ساختمان غیر رهایشی را آسیب رسانده، اما تلفات در پی نداشته است. مقام های روسی همچنان گفتند که یک حمله دیگر توسط تیاره بی‌سرنشین اوایل روز دوشنبه بر یک دیپوی مهمات در شبه جزیره کریمیا صورت گرفت که منجر به مسدود شدن یک شاهراه و یک ایستگاه ریل شد. کرملین گفته است با وجود این حملات، تهاجم روسیه بر اوکراین که مسکو آن را عملیات خاص می‌خواند ادامه خواهد داشت.
عملیات ویژه نظامی ادامه دارد. این عملیات ادامه خواهد داشت و اهداف آن باید برآورده شود.
در عین حال، مقام های اوکراینی گفتند که نظامیان روسی نیز اوایل روز دوشنبه با استفاده از تیاره های بی‌سرنشین تأسیسات بندری در شهر اودیسا در جنوب اوکراین را هدف قرار دادند. با گفته مقام ها در نتیجه این حملات 4 کارگر زخم برداشته و یک هنگر غله و چندین دیپو از بین رفته است. والی اودیسا گفته است که روسیه تلاش دارد تا صادرات غله اوکراین به بازارهای جهانی به گونه کامل منع شود. هفته گذشته پس از اعلام روسیه مبنی بر بیرون شدن از توافقنامه صادرات غله اوکراین، حملات نظامیان روسی بر بنادر صادراتی غله در اوکراین افزایش یافته است. همزمان با ادامه حملات روسیه، وزارت دفاع اوکراین گفته است که اردوی این کشور در عملیات ضد تهاجم روسیه توانسته است که در جریان یک هفته گذشته 12 کیلومتر مربع ساحه را در جنوب اوکراین دوباره تصرف کند. این واحد توپچی در منطقه دنباس در شرق اوکراین با استفاده از توپ ساخت ایتالیا در برابر نظامیان روسیه می جنگند و بر ادامه کمک نظامی غرب تاکید دارد.
هر نوع مهمات جدید برای ما فوق‌العاده است. ضرورت داریم. اگر غرب در مورد تلفات غیر نظامی نگران است، هیچ نوع تلفات غیر نظامیان در نتیجه انداخت ما نداریم. ما بر نقطه‌ای که حتی کوچکترین خطر هدف قرار گرفتن هموطنان ما در آنجا وجود داشته باشد فایق نمی کنیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عملیات اوکراین را ناکام خوانده است، ولی انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه در یک مصاحبه با CNN گفت که اوکراینی ها توانستند تا نصف اراضی را که روس ها تصرف کرده بودند دوباره آزاد کنند، ولی به گفته انتونی بلینکن این جنگ آسان نیست و ممکن چندین ماه طول بکشد. روسیه که با آغاز تهاجم بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 ده‌ها هزار نظامی را با این کشور فرستاد، هنوز هم بخشی از قلمرو اوکراین در جنوب و شرق این کشور را در اختیار دارد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
د تور سمندرګي لارې نړۍ ته غلې دانې د صادرولو له تړون څخه د روسیې د وتلو سره سره اوکرایني کروندګر د غنمو د حاصلاتو په راټولولو بوخت دي، خو کرملن د اوکراین په بندرونو او د غلو مرکزونو بریدونه پیل کړي دي. د روسیې دغه اقدام په ټوله نړۍ کې د غلې د بیو د لوړېدو لامل شوی.
رسلان په کرنه کې د دریو لسیزو تجربه لري او د مشهور نړیوالو سوداګرو سره ارزښتناک اړیکې رامنځته کړې دي. رسلان وايي حتی د نمخ کې چې روسیه د تور سمندرګي د بندرونو نه د یوکرين د غلو د صادراتو د تړون نووزي، مسکو قصدن هڅه کوله چې د غلو لیږد وځنډوي.
مال ډیرو سوداګرو سره خبرې کړې دي او ټول وایي چې روسی پلاتونکو غیر ضروری کټارونه جوړ کړي، ډېرې کښته درول شوې دي.
یوکرین غواړي د جنوب سند په اوګدو کې او سلواکیا او پولند کې ځمکنۍ لارې جوړ کړي، خو هلو وایي تر دې دمه د تور سمندرګي لارې تر ټولو غوره ده.
سمندر موږ ته اجازه راکوي چې ښه لوجستیکي لارې ولرو. دا د بزګرانو لپاره د تولید په لګښت اغیزه کوي.
هالنډ کرمندګر کې سوزینا د دوه لسیزو راهیسې په یوکرين کې کار کوي. هغه د خلنې لچ کې داسې شول چې سمندري انتقالات ودرولې شول، نو هغه بخول ټول حاصلات بلا سور کړی.
زما شاته چې د ټول غنم دي دا به موږ للا سور کړو. دا د خپګان خبره ده ځکه چې موږ نشو کولای دا صادر کړو، موږ نشو کولای دا پخپل وخورو. تور سمندر د دې ټوکو د استلو یوازنی لار ده.
سکه د اوکرين بزګرانو د غلو په بیو کې د پاموړ کمخلي دي. هلو وايي چې هغه او نور بزګران خپل حاصلات د 2023 کال په پرتل په نیمایي به خرڅوي.
اوس مهال موږ بخي عاید نه لرو یا حتی زیانونه ګالو. دا څنګه کېدای شي؟ د اوکرين کروندګر سخت زیانمن شوی دي او دوی په هیګي چې موږ به بل اخر بیا پیسې ګټل پایل کړو. خدا ضروری ده چې د اوسنۍ مشکلاتو سره سره باید موږ خپل کار ته دوام ورکړو.
یوکرين دا اوس مهال د ترکی او ملګرو ملتونو په سر په نړیوالو متحدینو باندې تکیه کوي چې دوی وکولای شي د تور سمندرګي د لارې د غلو صادرات وکړي.
کارتیا وی د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې ترکیه کولای شي له روسیې پرته د غلې د دهلیز امنیت تضمین کړي. د دې وړاندیز اصل په دې حقیقت کې دی چې کښتۍ زموږ د بندرونو او د تور سمندر په تنګیو کې د توګونه تر ترکیه پورې مختلفو هیوادونو نتیریږي. له همدې امله په هر کښتۍ باندې د روسیې له خوا هر ډول برید به د سمندر تیری وګڼل شي.
روسیه د غلو د تړون په وټلو د اوکرين د غلو د ذخیره په تاسیساتو د زیبل کړی. ولسمشر زيلنسکي ویل چې د اوډیسا په سیر د اوکرين په بندرونو کې د هوایی دفاع پیاوړی سیستم به وکولای شي د ګواخون په کومولو کې مرسته وکړي او د نړیوال خوراکي توکو به ثابت وساتي. زراني یوسفسي، امریکا غږ، واشنگتن.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
به روسیه لخوا د اوکراین د غلو دانو په ګودامونو، سیلو او بندرونو د توغندیو د بریدونو لړۍ اوکراینی کروندګر د ستونزو سره مخ کړی دی. اوکراینی کروندګر نشي کولای چې په اسانه توګه خپل غلې دانې نورو هیوادونو ته صادر کړي.
د ایوشکا کرنی شرکت د اوکرين په جنوب کې په کلی کې پروت دی. دغه شرکت د جولای په میاشت کې درې روسي توغندۍ وویشته. په دغه بریدونه کې هلته ذخیره شوي د غلو ډیره برخه وسوځیدله. اوس دغه شرکت هیله لري چې پاتې غلۍ د باران د ورېدو مخکې وژغورل شي. د اوکرين حاصلات په ولسیزه کې تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلي. اوس دا نور راپېښ شوي خطرونه د کروندګرو لپاره د نورو زیانونو اندېښنو لامل شوي دي. اوس دوی په دې اړه سخت فکر کوي چې په راتلونکي فصلونو کې به څومره کښت وکړي. له همدې کبله په ټوله نړۍ کې د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. ایوشکا سکال د غلو صادرولو لپاره د خوندیتوب غوښتنه هم کړې ده، خو په جولای کې بریدونو د دغو زیرمو لویه برخه ویجاره کړه.
د اوډیسا سیمایي څارنوالۍ دفتر وایي چې د روسي ځواکونو د جولای پر 28 نیټه پر تاسیساتو د توغندیو بریدونه وکړله. د آیوشکا مشر اولوها رومانوف وویل چې هغه نه پوهیږي چې ولې روسي ځواکونو د هغې شرکت په نخښه کړ، ځکه چې نږدې نظامي تاسیسات هم هلته شتون نه لري او لومړی لیکه د اوډیسا سیمې له کلي څخه ډیره لرې ده.
څنګه ممکنه ده چې په دې پوه شو؟ دا هیڅ منطق نه لري. دا بیخي ناممکنه ده چې په دې برید پوه شو. د څوک یې وړي وګوره، هر څوک راغل، ملګری، گاونډیان، خپلوان، هر څوک یو اضافي ورس کار کوي. دوی د کار وروسته راځي او زموږ سره مرسته کوي. د مرستې لپاره د ټولو نه مننه کوم.
څوک پوهیږي چې ولې دوی ولې زیرمه ورانه کړه او هر څه زمونږ انګړ ته راغلل؟ اوس دلته یوازې نه خود پاتې دي، څوک هم نه پوهیږي چې دا ولې.
تر ټولو مهم بندر هم په نښه شوی دی. د یادونې وړ ده چې د تور سمندرګي باروړونکي شرکتونه د غلې په معاملې باندې تکیه کوي ترڅو دوی خوندي وساتي او خوراکي توکي جریان ولري. اوکراین د جوارو، غنمو، وربشو او سبزیجاتو د غوړیو لوی صادرونکي هیواد دی او د نړیوال خوراکي بحران د کمولو لپاره د 9.2 میلیون متریک ټنه غلې لیږدولو یو کلن تړون هم لاسلیک کړی دی. اوکراین په یو میاشت کې د 5.2 میلیون متریک ټنو ترڅنګ 2 میلیون نور د دینیوب سیند سړک او اورګاډي لارې اروپا ته صادر کړي دي. د تیرې دوشنبه په ورځ د دیتونو په بندر د روسي برید هم د پښتنې راپورته کړي چې دا لار به تر څومره خلاصه پاتې شي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غک واشنگتن.
نگرانی ها در مورد عدم تمدید قرارداد صادرات غله اوکراین از جانب روسیه که سال گذشته با میانجیگری سازمان ملل متحد با روسیه منعقد گردید افزایش یافته است. مدیر برنامه جهانی مسئولیت غذا و آب در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی می گوید که اگر این قرارداد تمدید نشود، تأثیرات قابل توجه بر قیمت مواد غذایی بر میلیون ها تن در سراسر جهان خواهد داشت.
ترکیه و سازمان ملل متحد تابستان سال گذشته برای کاهش بحران جهانی غذا توافقی را با روسیه انجام دادند که بر اساس آن بر صادرات غلجات اوکراین از طریق بحیره سیاه اجازه داده شد. این توافقنامه با توافق جداگانه برای تسهیل حمل و نقل مواد غذایی و کود روسی به امراه بود که مسکو اصرار می‌ورزد اعمال نشده است. این قرارداد که باید به تاریخ 16 جولای تمدید شود، مقامات روسی مکرراً میگوید که هیچ زمینه‌ای برای تمدید آن وجود ندارد. سازمان ملل متحد و سایر کشورها در تلاش هستند تا این توافق شکننده را به همین گونه نگه دارند، به خاطر که اوکراین و روسیه هر دو تامین کنندگان عمده گندم، جو، روغن نباتی و سایر محصولات غذایی به کشورهای آفریقا، شرق میانه و بخش‌های از آسیا میباشند که با محصولات آنها متکی هستند.
مطمئناً کشورهایی که متکی به واردات اوکراین بودند باید در صدد پیدا نمودن منابع دیگری باشند. من تصور میکنم این به احتمال زیاد چیز است که روسیه قصد آن را داشت.
خروج روسیه از این قرارداد منبع کمک به برنامه جهانی غذا را برای کشورهایی که در معرض خطر قحطی قرار دارند از جمله سومالیا، ایتوپیا و افغانستان قطع کرده و مشکلات مسئولیت غذایی را در کشورهایی که با بحران اقتصادی و عوامل اقلیمی مانند خشکسالی درگیر هستند دو برابر می سازد.
کشورهایی که بیشتر در معرض خطر هستند، کشورهایی هستند که برای تامین نیازهای مسئولیت غذایی خود با واردات بیشتر وابسته هستند و همچنان کمترین توانایی را برای تامین واردات از کشورهای دیگر دارند. واردات از منابع دیگر به احتمال زیاد پرهزینه تر خواهد بود، زیرا اگر وارد کنندگان نتوانند از اوکراین وارد کنند، ممکن مجبور شوند صادر کنندگان را در مناطق دیگر جهان پیدا کنند، جایی که صرف واردات بالاتر است، زیرا زمان و هزینه حمل و نقل آن نیز بیشتر می باشد.
فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل متحد، به روز جمعه در بیانیه گفت که سازمان ملل متحد در حال مذاکره با روسیه برای پایبندی به این قرارداد است و آنتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، از همه افراد و کشورهای زیربط خواست که مسئولیت غذایی جهانی را در اولویت کارشان قرار دهند. در همین حال روسیه اصرار دارد که بخشی از این توافقنامه به نتیجه نرسیده و تحریم‌های غرب را مقصر آن می‌داند. روسیه با این حال صادرات گندم خود را به بالاترین سطح آن در سال جاری رسانده است. بر اساس گزارش Global Commodity Insights یا نهاد بینش کالاهای جهانی، محموله‌های غذایی روسیه از 33 میلیون متریک تن در سال 2021 به 44 میلیون متریک تن در سال 2022 رسیده و قرار است در سال جاری به 46 میلیون تن برسد. در همین حال صادرات محموله‌های مواد خوراکی اوکراین به دلیل جنگ حدود 60% کاهش یافته است و از 19 میلیون تن در سال 2021 به حدود 7 یا 8 میلیون تن در سال جاری رسیده است که ضربه بزرگی به اقتصاد وابسته کشت و زراعت آن کشور زده است. فرخنده بایمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
نه یوازی هغه هیوادونه چې د اوکراین په غلو دانو تکیه کوي پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله زیانمن شوي دي، بلکې د امریکا د کرنې په سکتور کې که له یوې خوا په اوکراین کې روانې جګړې ناوړه اغیزه کړې ده، له بلې خوا په کور دننه وچکالي، اقلیمي بدلون او د لګښتونو زیاتوالی هم سخت ځپلی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو د ایلونای په کروندګرو باندې سکال د ټولو نه ډیره وچه میاشت راغلی ده. یوه ورځ هم پکې باران نه دی شوی.
د جولای میاشت خو د دومره لګښتونو او خوارایو نه وروسته هم تاسو وینئ چې هیڅ هم نه دی ترلاسه شوی.
د وچکالی سره سره کروندګر دیوید مس د تخمونو او د سری لوړو بیو هم سخت پریشانه کړی دی.
د
خپلو ماشینونو لپاره نور تیل هم نه لرو، حیران وو.
خو سمه ده وروسته د ایلونای د ایالت په ځمکو ډیر زیات باران وورېده، نږدې 18 سانتي مترو ته ورسېدو او کروندګر هم ورته حیران وو.
مونږ د دومره ډیر باران د اورښ ګمان هم نه کاوه.
مګر کاروانګر دی و چې د خپل جوارو پټو ته ګوري نو اندېښمن دی چې د جولای د میاشتې باران به بیخي خراب کړي وي.
مونږ پوهیږو چې د جوارو د فصل ځینې برخې خرابې شوې خو ځینې بیا خوندي پاتې شوې دي او ځینې داسې ځای کې موقعیت لري چې مونږ هلته نیت نه درلود. د جوارو فصل ډېره ښه ګټه لري او مونږ سږکال د لږ زیاتې ګټې تمه ورنه لرو.
په داسې حال کې چې امریکایي کاروانګر ډیوډ مس سکال اوړي کې د بدلیدونکو موسم سره لاس او ګریوان دی، بل پلو د نړۍ په هغه بله برخه اوکراین کې روان جریان به د امریکایي غلې تقاضا زیاته کړي. روسیه په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، د هغه تړون د ختمولو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ شوی دی او هدف یې د تورې بهیرې له لارې نورې دنیا ته د اوکراین د غلو دانو صادرول دي. د دې اقدام له کابله په نړۍ کې د غنمو او جوارو تقاضا زیاته شوې ده.
روسیا او اوکراین د نړۍ د جوارو او غنمو د صادراتو 60% تولیدونکي هیوادونه بلل کیږي، نو چې د دغو ملکونو صادرات بند شي نو حتما د نورو د غلو تقاضا زیاتېږي.
د اوکراین وضعیت په نړۍ کې امریکایي صادراتو ته نور خریداران هم پیدا
کړي.
د اوکراین د غنمو یو ستر واردونکي هیواد چین دی او د نوو شرایطو سره باید چین کې د امریکا د غنمو تقاضا لوړه شي.
ما اوریدلی چې دا وضعیت زمونږ په ګټه دی او په اوږده موده کې به زمونږ کرنیز صادرات نور هم ښه بازار پیدا کړي.
د ایلونای د ایالت کاروانګر چې تر څو د سپتمبر په میاشت کې خپل فصلونه ریبي تر هغې به ورته د خپلې وچکالۍ د زیان احساس ونه شي. کاروانګر په دې پوهیږي چې کله قیمت او تقاضا زیاتېږي نو د یو طرف په تاوان او د بل طرف په ګټې تمامېږي. په 2022 کال کې چې کله روسیې په اوکراین یرغل کړی و، په لومړۍ میاشت کې د غنمو بیې نږدې نیم په نیمه کمې وې. د جوارو بیه هم د لسو کلونو په پرتله ډیره ټیټه وه. مګر د جګړې د پیل سره سم د تورې بهیرې د لارې د تجارت د بندېدو سره نړیوال بازار ته د اوکراین د غلو رسیدل بند شول او قیمتونه ډیر لوړ شول.
پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، اتحادیه اروپا برای کمک به تشبثات زراعتی اوکراین اجازه تجارت آزاد محصولات آن کشور را صادر کرد. اما انباشته شدن زیاد محصولات در پی اعمال ممنوعیت بر فروشات غلجات اوکراین و سایر صادرات زراعتی آن کشور باعث شده تا برخی اعضای اتحادیه اروپا مثل پولند، بلغاریا، هنگری، رومانیا و اسلواکیا با موانع جریان انتقال محصولات زراعتی اوکراین به بازارهای جهانی مواجه شوند.
لوکاس پریگول یک دهقان پولندی است که برداشت 100 هکتار گندم و سایر محصولات را آغاز کرده است. او تجارتش را اینگونه سر پا نگه می‌دارد، به ویژه که اتحادیه اروپا در ماه اپریل با پولند و 4 کشور همسایه‌اش اجازه داد تا فروش داخلی گندم، جواری و دانه‌های آفتابگردان اوکراینی را ممنوع کند تا در مقابل محموله‌های اوکراینی در زمان جنگ از کشاورزان آسیب دیده خود محافظت کند. حالا وزرای زراعت 5 کشور اتحادیه اروپا با کمیسیون اروپا فشار می‌آورند تا این ممنوعیت را پس از مهلت 15 سپتامبر تمدید کند، اما همچنان به محموله‌های اوکراینی اجازه می‌دهد تا از کشورهای آنها به سایر نقاط جهان عبور کند. پرگل دلیل خوبی برای ممنوعیت می‌بیند.
اگر غلجات از اوکراین فقط از طریق ما ترانزیت می‌شد، مشکل ایجاد نمی‌شد. اما بسیاری از شرکت‌های خرید از آشفتگی جنگ و انفعال دولت پولند استفاده کردند. این غلات را خریدند و در کارخانه‌های خوراکی ما استفاده کردند.
افزایش هزینه‌های کود و سوخت بر کشاورزان پولندی تأثیر منفی گذاشت و رقابت با نیروگاه کشاورزی اوکراین را برای این کشور دشوار ساخته است. و بمباران بنادر اوکراین توسط روسیه و همچنین محاصره احتمالی بحیره سیاه صادرات اوکراین را محدود می کند، مشکلاتی را برای کشاورزان داخل و خارج اوکراین ایجاد می کند و زنجیره تامین غذایی جهان را تهدید می کند. رومن استالستن، مدیر کل انجمن تجارت کشاورزی اوکراین که یک شرکت تجارت کشاورزی در کیف است، میگوید که یافتن مسیرهای جایگزین از طریق پولند و سایر کشورها کلید خروج غلجات است.
حجم ترانزیت محصولات کشاورزی که پس از ممنوعیت تا ماه اپریل داشتیم بهبود پیدا نکرد. حداقل 2 یا در برخی روزها 3 برابر کاهش حجم ترانزیت را شاهد بودیم.
او میگوید برخی از این مسیرهای ترانزیتی پولند که قبل از این ممنوعیت استفاده میشد، اکنون بر روی محصولات اوکراینی بسته است و ظرفیت بنادر محدود است.
ما به انبار غلجات در جای نزدیک به بندر گدانسک نیاز داریم. این چیزی است که در حال حاضر مورد نیاز است و اگر بخواهیم کار را آسان تر کنیم، اگر می خواهیم ظرفیت ترانزیت را افزایش دهیم، به تأسیسات اختصاصی غلات برای ذخیره سازی نیاز است.
تولید کنندگان اوکراینی هشدار می دهند که اگر مشکل تحویل غلات اوکراینی به جهان به زودی حل نشود، امنیت غذایی جهانی بیشتر تهدید خواهد شد. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بیا هم در تل پشان ستاسو در ملکانه مننه در امریکا غاگ در یوان موضوع او چو زاوی خراونه هم امدل تا پای درسیگی در امریکا غاگ پختو او دری خراونه در امریکا غاگ پا انستاگرام، فیسبوک او تویتر پانو که خپریگی تاسو در امریکا غاگ پختو او دری خراونه پا جوانده بنا در یاسد در سپوکمکه پا 499 چینل بانده هم لیدلائشه. شوی او رزی مو بخیر، تربیامو چختن مل.
Thank you.
آشنا تلویزیون د نن ماښام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانو ښځو د احتجاج دوام او د امریکا دریز. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر په داسې حال کې پر طالبانو د ډیر فشار راوستلو غږ کوي چې یو شمیر افغان ښځو د اعتراض په دود د طالبانو او ځینو فعالانو انځورونه سوځولي دي. د خوراکي توکو د لیک ترالیک پر وړاندې د روسیې خنډونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ د خوراکي توکو په خوندیتوب د غیر عادلانه او غیر منطقي جګړې له امله پر مسکو نیوکه کړې. د ترکیې ولسمشر هیله مند دی روسیا د اوکراین د غلو د صادراتو تړون سره بیا موافقه وکړي. او په کډوالۍ کې د افغانو لوبغاړو هڅې. د افغانستان د جودو فدراسیون یو پخوانی غړی بختیار حمزه هڅه کوي چې په جلا وطنۍ کې د افغانستان په استازیتوب په ورزشي سیالیو کې برخه واخلي او هیواد ته ویاړ وګټي. د آشنا تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، ماښام مو په خیر. نن شنبه د 2023 میلادي کال د اگست 15 نیټه ده. خبرونه ته ښه راغلاست، زه برېښنا عمر خیله یم. په نننۍ خبرونه کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو په تړاو وروستي جزئیات د خپل همکار خدای نور ناصر اخلم چې له اسلام آباد په خبرونه کې را سره مل دی، او د اوکرين د غلو دانو په ګدامونو د روسیې د بریدونو اغیز به د افغانستان په شمول په بیوزلو هیوادونو څوي احمد الله ارچوال به حال راکړي. ناصر صاحب او ارچوال صاحب په خیرونه لملکانه مو مننه. لومړی خبر د پاکستان په اړه راخلم. د لاهور پولیسو د پاکستان په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن شنبه وروسته لاغونی و چې د اسلام آباد ابتدایي محکمه هغه د بهرنوی ودونو څخه د ډالیو د اخیستو په قضیه کې په درې کاله بند محکوم کړ. په دې اړه نور جزئیات د ژمنې سره سم د خپل همکار خدای نور ناصر نه اخلم چې د سکایپ له لارې په خبرونه کې مل دی. خدای نور صاحب، بیا هم ستړي مشي، د دې اقدام وروستي جزئیات څه دي او څه پایلې به ولري؟
ډیره مننه برېښنا جانې. مخکنی لومړی وزیر عمران خان تاسې یو سات یا نیم سات مخکې د پلازمینې اسلام آباد سره چیر مره په راولپنډي کې یو زندان دی هم هغه ته راوړې دي د پاکستان پولیسو، او نن غرمه چې دلته په اسلام آباد کې یوې ځایي محکمې د هغه د نیولو امر ورکړ او هغه په درې کالو بند محکوم کړ، ورسره د 50 کرونو لپاره هغه نااهله کړ، مطلب د پاکستاني سیاست کې برخه نشي اخیستلی. نو تر هغه سمدستي وروسته په لاهور کې د هغه کور چې زمان پارک ورته وایي هلته پاکستاني پولیس ورغله او پخوانی لومړی وزیر عمران خان یې ونیو. تر هغه وروسته یو وار داسې راپورونه وو چې حکومتي چارواکو ویل چې ښاغلی خان به د الوتکې د یوې ځانګړي الوتکې له لارې د لاهور پلازمینې اسلام آباد ته راوړي، خو بیا وایي چې د موسم د خرابۍ له امله یې وایي هغه پلان بیرته لرې کړ او په د سړک له لارې یې ښاغلی خان پلازمینې اسلام آباد ته راوړ او راولپنډۍ ته ورساوه. دغه چې کومه پریکړه شوې ده د پخوانی لومړي وزیر عمران خان پر ضد باندې، خپل د عمران خان پلویان وایي چې دا یو په مخکې راځي د داسې پته وه چې د دوی مشر یا پخوانی لومړی وزیر عمران خان به د ټاکنو څخه د لرې کولو لپاره به هغه ونیسي یا هم په هغه باندې به کوم تور ولګېږي، نو ځکه وایي چې دا له مخکې دوی ته پته وه. او خپل ښاغلي خان هم بیا ویلي وو چې کدای و هم نیول سي د ګوند بیا هم په ټاکنو کې برخه اخلي. خو اوس چې موږ ګورو د ګوند لوري داسې ویل کېده چې دوی به د مهمو مشرانو غونډه راغواړي او په تر هغه وروسته به پرېکړه کوي، خو هغه غونډه هم بې کومې نتیجې پای ته ورسېده او کوم پلان یې ونه کړ. خو البته د ښاغلي خان پلویان وایي چې په ټول پاکستان کې به احتجاجونه کوي. تر کومه ځایه چې د احتجاجونو خبره ده، نو که موږ په تیرو درو میاشتو کې ښاغلي خان دا دوم ځل دی چې نیول کېږي، په مې میاشت کې چې کله هغه ونیول سو نو په هغه وخت کې په ټول پاکستان کې پراخ احتجاجونه وشول، او په هغه احتجاجونو کې آن د پولیسو سره په خوډب کې د ښاغلي خان ځینې پلویان وو هم وژل شو. خو تر هغه احتجاجونو سمدستي وروسته بیا حکومتي چارواکو د ښاغلي خان د پلویانو پر ضد د هغه د ګوند سیاستوالو پر ضد باندې عملیات پیل کړل. د هغه یو شمیر نږدې ملګري ونیول، هغه په زندانونو کې واچول چې ډېری بیا تر هغه وروسته خوشې شو چې کله به دوی خبري غونډه وکړه او له ښاغلي خان څخه بایلارې پیل کړي. نو ځکه دا اوسو نو اوس کوم ځای د تیر د غنی ولته او اوس نیولته وګورو نو اوس که څه هم احتجاج نن وو وسو د تر نیولو ورسته خو هغه سي احتجاج لکه چې په مې میاشت کې سوی وو هغه سي نه وو د شاغل خان د دې قضیه د هغه د نیولو په حق له د کډمونو کډون کورې تام همدې رپورټر راغلو
کہ اگر ہم نے اس کے اوپر جلدی سے قابو نہ پایا اور اسی طرح دہشت گردی بڑھتی گئی تو وہاں جو پختونخوا کے لوگوں کے اندر میں غصہ دیکھ رہا ہوں یہ بڑھتا جائے گا اور یہ
کمونگا پدی قابو انموندا او دغه شانت رهګری زیاتی دنو حل ته چې د پختونخوا خلکو کې ز کم غصه وینم هغه بنور زیات شي ز سو کې رول نه غواړم خو دغه غصه نور زیات شوه او تر رهګری هم سی واشوه نو آیا پاکستان به د دې تر رهګری مقابله وکړي شي
تور په هم ویسی ہمارا بدترین دور ہے کیا ہم یہ دہشت گردی کا مقابلہ کر لیں گے؟
پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه وینا په ټولنیزو رسنو کړي او د خپل اندېښنې څرګندونه کړي ده چې وروسته بلې پښتونخوا کې د امنیت خراب او وضعیت قابو نه وزي. څېړونکي نظر لري اوس خبره د معاشي خراب او حالاتو په ځای د سرد تحفظ پیدا شوې ده.
د ریاست بنیادی ذمہواری خدا ده چې آب هر انسان ته هر یو وګړي ته داغه د سر تحفظ داغه د جیدات تحفظ داغه د عزت تحفظ دا به ورکړي او یو ریاست چې دی کې ناکام وي هغه بیا ریاست نه شو فیل سٹیټ شو.
وای د باجوړ نو وخت تر وزیرستان پورې د پښتنو بلا بیلو سیمو کې لوسی پاسونه خای نور د سیمې اوسی دونکو طرح غری نشي زغملې او دای اوس خپل هر کس په غونډو کې په جار ته دي سرګندونه کوي.
څوک اله مخ کې چې د عذاب رااله ټول کړي وي وړي دی وطن نه یو له وزرا سو کوي یو له وزنا غواړو چې دې وطن نه بنورې کړي نه ول په دې خپل خاورو بټینګيګو مقابله وکاو بل اوس کو کړي انشاء الله
بل پلو ته امکان لري را روانه او نه کې وفاقي حکومت ختم او نگران حکومت واګه تر لاسه کی خو ځینی کار پوهان د ریز لري د هواد خراب اقتصادي حالات شاید عمومي ټاکنو کولو کې خنډ جوړ شي چې ورسره به ترهګری نور هم سیوا کیږي.
او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي امریکا به تر هغه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او خپل فشارونو ته به دوام ورکړي تر څو چې طالبان د میرمنو په اړه خپل دریز بدل کړی نه وي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمېر افغانو میرمنو په یو غونډه کې په سمبولیک توګه د طالبانو د چارواکو او د هغوی په اند د طالبانو د ملاتړو انځورونو ته اور اچولی دی.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد له امریکا غک سره په خبرو کې ویلي چې واشنگتن فشارونو ته دوام ورکوي او طالبانو ته خایي چې د بشري حقوقو په اړه خپل دریځ بدل کړي.
موږ به تر هغې خپلو فشارونو ته دوام ورکړو څو طالبان د بشري حقونو او میرمنو حقونو په اړه خپل دریځ نه وي بدل کړي. موږ به تر هغې دوی په رسمیت ونه پیژنو تر څو طالبان په دې اړه خپل وړتیا ښکاره نه کړي. موږ یو داسې نړۍ تصور نه شو کولای چیرته چې افغان میرمنې او نجونې له کار او زده کړو محرومې وي.
د چارو کارپوهان په دې باور دي چې پر طالبانو شته فشارونه ګټه نه لري او اړینه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې په دې اړه کوټلي ګامونه پورته شي.
نړیوال هم لکه د امریکا استازي په ملګرو ملتونو کې خپل ملګرو ملتونو غږ پورته کوي چې باید فشارونه وځي سی په طالبانو باندې. دا فائدہ نه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا پریکړه کې مطابق 15 فصل 2 ماده منشور چې د غړي هوادو باندې دا پریکړه مورل اجرایي او طالبان مجبور سي څه تغیرات او اصلاحات راولي. اوی عدالت نړیوال راسي له طالبانو سره واقعا نرم زمن تعامل وکړي او دوی ته قناعت ورکړي تر څو دغه ستونزه حل شي.
لبل خوا په یو نامعلوم ځای کې یو اعتراضي خوځښت چې غړي میرمن دي په سمبولیک بڼه د طالبانو چارواکو او د هغوی په اند د طالبانو د ملاتړو په تصویرونو باندې خط کش کړي او ورته یې ور اچولی دی. دغه معترضو میرمنو د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې ویلي چې افغان میرمنې نه یوازې دا چې د طالبانو سره په هیڅ ډول شرایطو کې خبرو ته چمتو نه دي بلکې د طالبانو په رسمیت پیژندلو سره هم مخالف دي. او د دغه ډلې د منځ وړلو غوښتنه کوي.
ملا حیبت الله، تو ای موجود نامری مجهول رویا، چرا جرأت آشکار شدن در انظار عمومی را نداری؟ مگر مقام تو بالاتر از مقام خلفای راشدین است؟ برویت کدام آیه قرآن و حدیث مبارکه مانع حق تحصیل، کار و آزادی زنان کشور می شوی؟
بینا امیری، در طول مدت زمانی که در سازمان ملل وظیفه داری هیچگاه برای زنان و محروم کشور کاری نکرده ای. برعکس تو با کدام حق با گفتار اخیر خودت در نشست دوها خواهان تعامل با طالبان تروریست شده ای؟
د خزو ملاتړو په لسګونو بنسټونو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ته په یو سرخلاصي لیک کې په دوحه کې د طالبانو د حکومت د استادو سره د امریکایي چارواکو په خبرو نیوکه کړي او ادعا کړي چې امریکا په دغو خبرو کې د افغانانو غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته نږدې څلوېښتو بنسټونو په دغه سرخلاصي لیک کې طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتو د ډیپلوماټانو خبرې د طالبانو د نړیوال مشروعیت لپاره یو هڅه په توګه یاد کړي او په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
پام دې تړاو د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي او ډیپلوماټه شکریا بارکزی وایي چې امریکا او د طالبانو استادو په خپل غونډو کې واحده اجنډا نه لري. میرمن بارکزی زموږ لامکار سمی الله جلالزی سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې امریکا او ملګری ملتونه د افغان ولس لپاره له طالبانو سره تعامل ساتي.
تاسو هم په جریان کې چې دغه په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو او د امریکایي هیات یا د امریکایي پلاوی ترمنځ په منظم شکل په ورو ډول څلورو میاشتو کې غونډه کیږي، اما دغه غونډې دغه ملاقاتونه د دې لامل نه دي سوي چې په افغانستان کې وضعیت بدل کړي، په خاص ډول په ښځو او میرمنو باندې فشارونه. تاسو دغه ملاقاتونه په مجموع کې څومره مهم بولئ؟
زه فکر کوم کوم ملاقاتونه چې د امریکایي پلاوی او طالبانو په مابین کې وشوله، اول خو د دوی د بیان چې دواړه خواوې میډیا سره مرکې وکړلې ښکاره کوي چې حتی دوی یو متفق او واحد اجنډا د خبرو لپاره نه درلوده. امریکا پلاوی ویل چې زموږ لپاره د ښځو حقوق، بشر حقوق او په افغانستان کې یو قانونمند نظام جوړېدل خبري مسایل مطرح دي، او طالبان ویل چې موږ غواړو چې د افغانستان شتمنۍ چې کنګل شوی هغه د رافشي تعزیرات رافشي او طالبانو حکومت په رسمیت کې وپیژندل سي او سفارتخانې بیرته فعال شي. نو تاسو ګوري چاته د دې دوو خبرو په مابین کې یو واحد موضوع هم مسله هم مطرح نشوله. او سربیره پر دې زه فکر نه کوم چې دا خالي دوه کاله مخکې هم امریکا طالبانو سره خبرې کړې وي د دوهې موافقتنامه وه. حداقل که هیڅ شی نه، طالبان د دوهې موافقتنامې د ترلاسه کولو لپاره نن افغانستان کې حاکم دی. د هغې موافقتنامې د مواد د پلي کېدو لپاره باید طالبان د خپل کړنو نه چې په افغانستان کې کوي مسؤول وګڼل شي، او دوی باید ځان افغانستان خلکو ته نړیوال ټولنې ته حساب دی وګڼي، ځکه چې په دغه رقم باندې چې دوی نن سبا یو خواو یو طرف ته روان، نه حکومت کېدای شي، نه افغان ولي کېدای شي، او نه هم اسلام.
تقریباً بارکزی، دغه د طالبانو فشارونو ته پکتو او د نړۍ غوښتنو ته د دوی نه تمکین، فکر کوي چې طالبان د نړۍ سره روغه ونه کړي، حداقل په ځینو مشخصو مواردو توافق ونه کړي، تاسو د دوی د حکومت آینده سره کوم ارزوي؟ آیا کولی شي چې دوی په دغه شکل چې د اوس روان دي دوام وکړي، ځکه په داخل کې هم د دوی سره مخالفتونه موجود دي، نیم قشر د ټولنې محروم دی د هر څه څخه؟
یو شی مونږ ورته اختناق وایو، وایي چې په تنګ شي نو په جنگ شي. زه فکر کوم هغه وخت به ډیر نږدې راشي چې خلک د طالبانو لاسه په تنګ شوي او خلک به جنگ ته پاتېږي، ځکه چې متاسفانه د طالبانو کړنې هم خپل مابین کې دوی یو لاس او یو خوله او یو خبره نه دي، او هم د دوی چلند د افغانستان د خلکو سره یو انساني او دروند چلند نه دی. نو خامخا نن یا سبا تحول به افغانستان ته راځي. هیرم نشي که چیرته په افغانستان کې د افغانستان د خلکو حق پر ځای کیږي، دا په دې معنی باندې نه ده چې خارج پاغي باندې خوشاله کیږي یا خفه کیږي. کیږي ځکه چې همدا خارجيان همدا طالبان راوست کنه سي دا د خپل د افغانستان د خلکو حق دی چې په خپل ملک کې په خپل کور کې په خپل خوره کې په عزت ژوند وکړي او د خپل هغه ابتدایي حقونو نه برخمن شي. ځینې شیان امتیاز نه دي چې طالبان وایي چې زه خلکو ته ورکوم یا ورناخلم. موږ امتیازات باندې نه غږیږو، موږ حق باندې غږیږو. او که چېرته دغه حق باندې نور هم پخه کېښودل شي او نور هم تیری وشي، نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک چې نن سبا د مجبوریت نه او د تیر متاسفانه کړنو نه ستړي شي وو بیا به همداسې چوپ پاتې شي.
د دغه وضعیت څخه، د دې فعلي وضعیت څخه د وتلو لارې څه دي که پلان به توګه راته ووایست؟
زه فکر کوم سازمان ملل ته پکار ده چې د هغوی تر څارنې لاندې مطلق یو تخنیکي ټیم غیر سیاسي راشي افغانستان مدیریت کې د څو میاشتو یا څو کلونو لپاره او د افغانستان د خلکو نه د پښتنو او غوښتنو سره سم یو لاره د سیاسي جوړجاړې لپاره برابر او هواره کړي. بل لاره په افغانستان کې نشته.
او د طالبانو څخه اساسي د شناخت له مخې آیا فکر کوي چې طالبان به په نږدې وختونو کې یا په اوږده مهال کې ښځو ته د کار او نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده کړي او داسې یو حکومت به جوړ کړي چې ټول اقوام ځان پکې وویني؟
طالبان په خزو باندې او د خزو په تعلیم او تحصیل باندې باور لري او نه هم په نور گروپونو باندې د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي او ژبنی لحاظ نه ډیر اعتماد نه لري. طالبان هم دغه وړوکی نظامی گروپ دی چې و یي او د نروسته په هم پاتې شي. د دې په کړنو کې تغییر ناممکن ده.
خبرونه ته دوام ورکوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وروسته لاغه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د نړۍ د خوراکي توکو په خوندیتوب د غیر عادلانه او غیر منطقي جګړې لامل پر مسکو انتقاد وکړ چې روسیا تیرونه د تور سمندرګي د غلو د معاملې نه ووت او د اوکرين بندرونه او د غلو په ګودامونو یې بریدونو ته زور ورکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په اړه غونډه کې افغانستان کې هم د خوړو د نه خوندیتوب او بشري وضعیت پاړه اندېښنه خودل شوی چې نور جزئیات خپل همکار احمد الله ارچوال نه اخلم. ارچوال صاحب، اندېښنې څه دي او آیا ایلمندی هم شته کنه؟
مننه بریښنا جانې. د خوړو د خوندیتوب پاړه په دې جوړه شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کونکي رینا ګیلانی ویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سخت لوګي سره مخ وو. رینا ګیلانی زیاته کړه چې د څلورو نورو هیوادونو سربیر افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې خلک یې په 2022 کال کې د قحطۍ په څیر له شرایطو سره مخ شوي او د وسلوالو نخوتو یا شدید تاوتریخوالي تر اغیز لاندې وو. په غونډه کې دغه شورا وغوړو په مشخصه توګه د افغانستان یادونه وکړه او ډیرو ایل افغانانو سره پر مرستو کولو ټینګار وکړه. د روسیا استازي د امنیت شورا په دې نسته کې امریکا او متحدین په افغانستان کې د تیر شل کلن لوګي لامل ګرام وبلل، خو په امنیت شورا کې د سویس استازي په افغانستان کې د لوګي د ناورین د لا ژورېدو او د حالاتو د لا خرابېدو خبرداري ورکړ.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې روسیا د اوکراین د غلو د صادراتو په اړه یو مهم تړون وروسته په بلیک میل او د زور او غواخ له لارې پاړېستلو تور نه کړه. روسیا وروسته له هغې چې د تورې بهیرې په نوم له نوښت څخه تیره میاشت ووتله، له اوکراین څخه د غلو د صادرولو په موخه کاریدونکي کښتۍ او ګودامونه په نښه کوي.
د امنیت شورا هر غړی او د ملګرو ملتونو هر غړی باید روسیې ته ووایي چې نور بس دي، د تورې بهیرې په مټ بلاک میل کول نور بس دي. د نړۍ د تر ټولو زیانمنونکو خلکو څخه د یو وسیلې په توګه ګټه اخیستل نور بس دي. دا جګړه چې توجیه کېدای نشي او پر شور هم بنا نه ده نور بس دي.
د خوندې کولو د نړیوالې کمیټې IRC مشر ډیوډ میلیبند د امنیت شورا ته ویلي چې په دې اړه چې نن جګړه د لوګي لومړنی لامل دی، د نظر یووالی موجود دی او د اقلیم تغییر دغه لوګه لا پسې زیاتوي.
Every single assessment has mun das hewaduna ham pejanu har arzawana ke warta hewaduna mawjudi afghanistan yemen nigeria janubi sudan sudan burkina faso mali haiti de cerno ke kum ikhtilaf nashta by paralysis
data run che de 2022 pe july ke de turkiya aw malguru millatuno pe manzgultob de ukraina aw russiya tarmanz laslik shu mukhay de jagre sarasara de narai kari bazaruno ta de ukraina de galo de lasrasi tazminawal او په نړۍ کې د قحطۍ د خطر کمول دي. امریکا د بهرنوی چارو وزیر هغه قرار داد چې په نړیواله کچه خلک په لوګه کې ساتل د جنگي جرم په نوم یاد کړیو ته هم اشاره وکړه.
Nearly 90 د امریکا په ګډون شاوخوا 500 هیوادونو لړوړان د څخیونه وی اعلانې تدوین او ویشل چې مخه د قحطۍ لوګې او لخوراکي موادو څخه د وسیلې په توګه کارولو ته د پایتکه خودلو ته ژمنتياله. لوګې باید د وسیلې په توګه ګټوانه خسل شي. زله ټولو غړو هیوادونو څخه په دغه اعلانې کې د برخه خسلو وختنه کوي.
په داسې حال کې چې د افریقا لوی او چې د اوکرين د غالو د صادراتو لټړون څخه د وټلو لپاره سره لاس او غریواندا د روسي ولسم شرطيره مشت افریقای مشرانو قربو. ولادیمیر پوتین افریقای مشران ته د خبري چې روسي د دوی لستونزو خبره ده او افریقا ته د وړیا غلي لګلو ته چمتو دي د اطمینان ورکولو هڅه وکړه. د ملګرو ملتونو په هاند لوګي پاړه په بحث کې د پایلې ته رسیدلی چې د نړۍ په ویلا بیلو سیمو کې خلکو ته د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د غلو رسیدلو په لار کې تونز د غلې کمبود نه بلکې د غیر ضروري لانجو له امله د غلو د صادراتو د مصنوعي له امله رامنځته شوی. احمد الله چوال، شنا تلویزیون، واشنگتن.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
تر دې دمه ستاسو د ملتیانه مننه. سعودي عربستان نن شنبه په جده کې د اوکراین او متحدینو سره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی چې په کې په اوکراین کې د سولې د لارو چارو د موندلو په موخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه کوي. په دې غونډه کې د اوکراین، برېټانیا او هند په ګډون د نړۍ د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو جګپوړي استازي برخه اخلي. اوکراین او لویدیز ډیپلوماتان هیله مند دي چې په سعودي عربستان کې دا غونډه به د چارواکو لپاره دا فرصت برابر کړي چې پر اوکراین د روسیې روان پوځي ارغل د پای ته رسیدو په موخه د سولې په مهمو اصولو موافقه ترلاسه شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چین خاص استازي لی هوی د جدي غونډه کې ګډون کوي. د چین په شمال ختیځ کې سخت بارانونو او سیلابونو د خلکو ورځنی ژوند ټکنای کړی دی او اړوند ادارې اوس د پاکولو په چارو لګیا دي. په بیجنګ کې د وروستیو ورځو سخت بارانونو د اندازې لپاره په یو څلور څلوېښتو کلونو کې په دغه ښار کې تر ټولو زیات ورښت بلل شوی دی. په همدې حال کې د جیلن ولایت د شولان په شاوخوا سیمو کې څه باندې 14,000 کلیوال کډه شوي دي. په روانه اونۍ کې بیجنګ ته نږدې او په ګاونډي هیبی ولایت کې سیلابونو لږ تر لږه 22 کسان وژلې دي. او د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ د محرمو اسنادو په قضیه کې په دریو نورو تورونو کې ځان بې ګناه وباله او په دې تازه تورونو سره هغه اوس د محرمو اسنادو د ساتلو په قضیه کې د څلوېښتو تورونو سره مخ دی. ټاکل شوی و چې د 2024 کال جمهوري ریاست انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو ګوند تر ټولو دا مخکښ کاندید د روان اګست میاشت په 13 نیټه د فلوریدا ایالت محکمې ته حاضر شوی وای. تور باندې تازه لګیدلی تورونه واوري خو ترامپ د خپل دې حق څخه تیر شوی او په غیبي توګه او یا هم د مدافع وکیلانو په حضور کې به قاضي نوي تورونه اعلان کړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او یو افغان کډوال بختیار حمزه وایي هدف یې د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته رسیدل دي څو د افغانستان ته ویار و بخی او نومی اوچت کهی ده افغانستان ده جدو ده فدراسیون پخوانه غره بختیار امزه چه کانادا تراغلی وی پده لطه که دهی چه ده خپل جگر زپلی هیواد لپاره پا ورزیشی سیالوی که گدون وکی او ده افغانستان از سازی تو بکری.
حمزه وای په افغانستان کې د طالبانو لخوا د واک تر لاسه کولو سره د جودو په فدراسیون کې د ډلې غړیتو پای ته ورسید. که څه هم کاناډا ته د کډوالۍ ننګونې کمې نه دي، خو محمد بخت حمزه هیڅکله د تلوالۍ انګیزه له لاسه نه ده ورکړې او اوس د کاناډا د ورزشکارانو په کټګورۍ کې سیالي کوي او له خپلو کاناډایي سیالانو سره یې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونه ګټلي دي. هغه وایي د افغان جودوکارانو له ډلې څخه که یوه ورځ د هیواد په تورنمنټ کې د افغانستان استازیتوب وکړي او لوبه وګټي نو د خپل هیواد رنګ بیرغ به ورپوي.
مسابقات را که بیرون از کانادا به نام افغانستان اشتراک میکنم و پلی میکنم، زحمت و تلاشم به این است که بتونم در آینده های نزدیک که چون ما شاهد ازی هستیم بازی های المپیک برگزار میشه، یگانه شخص باشم که در بازی های المپیک از طرف افغانستان اشتراک بکنم و بتونیم کوالیفای شیم به بازی المپیک. چون زحمت میکشیم، تلاش میکنم و ما از مردم خود، از تمام هموطن های خود و از تمام اعضا تقاضای ممیز که در کنار ورزشکارای خود ایستاده شوه تا بتونن نونا نقش خوبی را بر جامعه خود بازی بکنن.
حمزه تکاله کیږي چې په همدې انداز د مارشال آرت ورزش کوي. هغه په ځوانۍ کې دغه ورزش په افغانستان کې پیل کړل او د افغانستان د جودو د ملي فدراسیون غړی شو. دا سانګرل کیږي چې د افغانانو استقامت او د ازموینې په وړاندې نه تسلیمېدل به له نویو راغلو مهاجرینو سره مرسته وکړي چې ځانونه خپل پخوانی حالت ته راولي.
جوان ها همینجا اگر فعالیت داشته باشند، زحمت بکشند، تلاش بکنند، ایره گفتن نمیتونیم که هیچ جای بدون چالش و بدون مشکلات نیست. در هر جای چالش ها و مشکلات خود داره، اما گفتن میتونیم که اپورتونیتی و فرصت های زیاده، فرصت های بزرگتری است که ما میتونیم از اون فرصت ها استفاده بکنیم، زحمت بکشیم، تلاش بکنیم که به قله موفقیت و به روزهای خوبتر برسیم.
جودو یوالا جاپانی مارشال آرت څخه ده چې ډیر فزیکی ځواک ترتیا لري. د حمزه روزون کوي وایي زه د حمزه پښتون باندې ویاړم چې حمزه د لوی سیالیو لپاره نومند شوی دی.
He's good athlete. He's like wants to be the best. He's working very hard. The future. If you're athlete, if you want to be like a real athlete, you have to like a work. You have to work hard only. That's why like you have to make your future. I'm here to help you. I'm open to help you. But this is your responsible to be like a number one, to be the best.
په افغانستان کې د جمهوریت له ماتې وروسته یو شمېر افغان ورزشکاران د امنیتي ستونزو له امله له افغانستان څخه وتلي دي. د حمزه په څیر دوی هم په دې هڅه کې دي چې د ځان لپاره ښه ځای پیدا کړي او کېدای شي یوه ورځ به بیرته خپل وطن ته ستانه شي او افغانستان ته به نور ویاړونه هم وګټي. ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
یوه موضوع
څو زاویې
د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خپرونې کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکی په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهروي.
داشنا تلویزیون قدرمنو لیدونکو، ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه. د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه د زمونږ د سپول لاري اوریدلای شئ. په فیسبوک پانو هم زمونږه مطالب لیدلای او لوستلای شئ. په څو شیبو کې داشنا تلویزیون دری خبرونه پیلېږي چې قربانه نجیبه خلیل ده. نجیبه جان سلام، ستړي مشئ.
سلام برشنا جان، تشکر، شما خسته نباشین. سلام به بیننده های محترم. برنامه دری تا چند لحظه دیگه شروع میشه. تازه ترین خبرها و گزارش ها را از سراسر جهان داریم. تحولات اوضاع سیاسی در پاکستان، تازه ترین خبر از اوکراین، ارسال نامه از جوامع مدنی به وزارت خارجه ایالات متحده در رابطه با حقوق زنای افغانستان از جمله موضوعات عمده برنامه است. با ما باشین.